په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 12. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلی سي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځني ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی او ترتیبات تقریبا بشپړ سوي. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یې یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل سوې وه پرون پیل سي، د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه سوه. د جرګې پر ساحه له څو ورځو د پاکستان امنیتي کونو چاپې واچولې او هلته درول سوي خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لري کړل او میدان یې ونیوي. تر دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر 16 د یوه فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم د جرګې ساحې ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 270,000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتي پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی شي. ایرنا دولتي اژانس د هغه پوینا راپور ورکړی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 210 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 28 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 50 او د هرات د اسلام کلا له لارې 110 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي. بختر وایي 90 کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لېږدول سوي دي. هر نیل ایران د افغانانو د ستنېدو خبرونه ورکول کیږي. د ایران تر څنګ له پاکستان هم د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې د دریو کسانو د بډینې خبر ورکول سوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک څخه د یو ټیکسي موټر د اوښتو له کبله سوی چې په نتیجه کې بل تن ټپي سوی هم دی. د افغانستان ځینو کورونایو رسنیو راپور ورکړی چې دغه ټیکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی چې تیره میاشت لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل سوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل سوی دی. په اعلامیه کې ویل سوي چې ایران ته د نیلفروشان د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلان سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو وتلی قمندان عباس نیلفروشان د سپتمبر پر 18 له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل سو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د تهران د تیر اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې په نشه سوی پر دې هواد مالی فشارونه لا زیات سي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو پر متحدانو د برید لپاره کارولی سي کم سي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن ویلي پر اسرائیل د برید په جواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او بې ثباتوونکو فعالیتونو د کولو د وړتیا د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. روسي چارواکي وایي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو نن سهار وختي د روسیې پر بلګرود او کراسنودر سیمو بریدونه کړي چې له کبله یې درې تنه ټپیان سوي. د بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي چې په اوستینکا کې د برید له کبله یوه ښځه او دوه نارینه ټپیان سوي چې په روغتون کې بستر دي. په کراسنودر کې یوه محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې ځای کې درې کورونه او یو موټر د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له کبله ویجاړ سوي. هغه زیاته کړې چې د ځانی ځان راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د ختیځ لوهانسک په روین کې نومي سیمه کې چې روسي اشغال کړي د تیلو په یو ډیپو کې اور لګیدلې. د ټلګرام په محلي چینلونو کې دا راپور ورکول شوی او د اور لګیدنې یو ویډیو هم خبره شوې ده. د اوکراین پوځ هم ویلي چې د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه کې د روسي تر اشغال لاندې د تیلو یو ډیپو دوی ویشتلې ده. دا لمې میاشتې وروسته چې هغه وخت هم د تیلو پر یو ډیپو حمله شوې وه دویم برید دی. په جلا خبره کې د روسي دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو ولس بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، دولس د کورسک، دوی د بلګروت او شپاړس نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فریده سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. د یو کتاب پلورونکي ورځنی ژوند څنګه تیریږي؟ فکر کوي کتاب پلورونکي په ټولنه کې له نورو ډیره مطالعه کوي، او آیا فکر کوي چې د کتاب خرڅول عاید لري او که نه؟ له دې سربیره هغه کسان چې کتاب لیکي یا کتاب ژباړي د هغوی له ژونده خبر یاستی؟ دوی دغه ژباړه یا کتاب لیکل څنګه کوي؟ آیا لیکل یا په ټول کې متن لیکل د هغې ترجمه کول اسانه کار دی که ستونزمن کار دی؟ نن په پروګرام کې له لیکوالانو او د کتاب له پلورونکو سره خبرې کوو چې په ټولنې کې څومره خلک علاقمند دي د یو لیکوال کار، د یو لیکوال متن، د یو لیکوال ژباړه هغه ولولي، او یو کتاب پلورونکی وکولی شي د هغې نه عاید ترلاسه کړي. په خپرونه کې راسره د مازیګر خپرندوی ټولنې مسؤول عطاالله سواب په خوست کې د ښوونځي و د کتابونو د چاپ مسؤول شریف الله سروري، خبریال او ژباړنه شابانه خان دوران، او د مومن خپرندوی ټولنې یو غړی ایمالیار سجاد راسره خپرونه کې شته دي. تاسو ټول ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. دوه میلمانه را سره شته دي، تاسې دواړه ستړي مشئ. شبانه جانې تاسې یو زواب صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. مخکې له دې نه چې شبانې ته راشمه، زواب صاحب، که تاسې راته ووایئ د کتابونو بازار څنګه ده، تاسې کسان لرئ چې راشي کتابونه واخلي، د کوم کتابونو بازار اوس ښه ده؟
سلامونه، ډېره مننه. د کتاب بازار خو او چاپی رښتیا هم ډېر پیښ شوي دي. د پخوا په شان هغه خوند او رنګ یې نشته، خو لویه خبره دا ده چې موږ هیلې لرو او هڅې کوو، او لیکوال او یو نیم لوستونکي چې دي لا هم له کتاب سره ملګرتیا کوي. نو یو نیم ملګري دوستان لوستونکي چې دي دوی راځي او کتاب سره خپله علاقه پالي.
زواب صاحب، دغه کم کسان چې درځي، علاقه مندان چې درځي، عموما عمرونه په کم دغه کې ویلي ولې کې ویلي؟ لکه ځوانان دي، عمر خورلي کسان دي، خزینه ډېرې درځي یا زلمی ډېر درځي؟
د هر عمر خلک راځي، د هر عمر خلک راځي، له کوچنیونه تر سپینګرو پورې، زنانه خزي. نو زه خپله چې ماشومان راشي د دوی په راتلو خوشحالیږم، ځکه دوی چې له ده وخت نه کتاب سره بلد شي او دوستی شي، نو دا دوی ته ډېرې ښې لارې پیدا کوي، مطلب یو ښه لاره ده. نو اوس وخت کې د ارواپوهنې یا روانپوهنې او دا د ناولونو او ادبیاتو بازار د نورو په پرتله یو څه ښه دی. نو دا درسي کتابونه چې دي په د خپرندویو ټولنو ته یو څه زیان هم واړو. بلخوا مېرمنې چې وي یا جینې، نو دا د جمهوریت په وخت کې زیاتې راتلې، ځکه په پښتانه ټولنه کې جونې چې دي دوی له میډیا او موبایل چې دي یو څه واټن کې دي. نو په همدې خاطر کتاب سره علاقه زیاته وي او ډېر تیرات سره لوستونکي وي.
زواب صاحب، د یو مسؤول په توګه باندې چې یو خپرندوی ټولنه لري، کتابونه چاپوي، بیرته خرڅوي، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، دغه کار ستاسې په شخصي ژوند څومره اغېز کړی دی؟
نو زه خو که د مادي اړخه وایو، نو موږ نه په کتابخانه کې یا په کتاب پلورځي کې، نه د کور خاوند شو نه د موټر، خو بس هغه د پلار خبره مې که نور هېڅ مې هم درته ونه کړه، د کتابونو په منځ کې مې کېنولی. او دا رښتیا هم ډېره لویه خبره ده. نو کله چې زه ماښام کې کور ته لاړ شم، یا نو پلار مې راته وایي چې څنګه سودا وکړه، نو زه ورته وایم نه بازار ښه نه و که نه، نو بیا دا راته وایي ځکه نور څه نه وي، یو څه مطالعه خو ده وکړه، ما لپاره دا هر څه دي. نو خپله د کتاب پلورځي کارمندان یا مسلمین چې دي، دوی دپاره تر ټولو لوی ویاړ یا خبره چې ده هغه د کتابونو سره نږدې پاتې کېدل دي.
هغه خلک عادي وایي که نه وایي چې چا سره اوسې په خوی به د هغه اوسې، یعنې دغه کتابونو منځ کې چې یو کتاب پلورونکی وي حتما به مطالعه کوي.
حتما زه هغه وخت د مازیګر کتاب پلورځي مسلم نه وم، نه پکې کېناستم، کور کې وم، کور کې مې د پلار کتابونه وو. نو هماغه ته په لیدو لیدو زما لوس سره علاقه پیدا شوه. نو زیاتره وخت زه هم وایم چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې کتابونو ته ځای ورکوي، دا مو په ماشومانو په ټولو ډېر مثبت تاثیر کوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اوس په شبانه جانې ته ورشم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست د یو داسې یو خبریالې په توګه باندې چې ژباړې کوئ، د نورو کتابونو ژباړې بیا بیرته چاپوئ او د خرڅون لپاره یې داسې خپرندویو ټولنو ته لیږئ، ستاسې کار څومره ستونزمن ده؟ او کله چې یو لوستونکی کتاب لولي، هغه لوستونکی کېدای شي دا فکر ورسره نه وي چې دا به څومره په سختۍ ژباړل شوی وي، که تاسې ورته ووایئ چې هره کلمه ژباړل یا دغه کار کول چې تاسې یو کتاب برابروئ، له کومې مرحلې نه تاسې تېرېږئ؟
لومړی کې سلامونه تاسو ته او مېلمنو ته. زه خبرې د دې نه پیل کړم چې کتاب او د کتاب د لوستونکي له نظره د کتاب تعریف او یا هم د جملو د درک یا هم د ژباړې درک متفاوته دی. خو کله چې ته کتاب ولې او یا هم کتاب سره د مینه زیاتېږي، شپه او ورځ کې حتما دو ساعت او نیم ساعت کتاب ته وخت ورکوي، په کوم څه کې چې شک او شوبه نشته، هغه دا دی چې څومره چې ته کتاب لورې هومره دې نظر پراخېږي، هومره دې پوهه ډېرېږي او هله کولی شي چې کتاب سم تعریف کړي. خو مهم ټکی دلته دا ده چې څومره چې ته مطالعه کوې، په دې ښه پوهېږي چې کوم کتاب درته ښه حس درکوي، کوم کتاب ستا د ژوند په رغونه کې او یا هم ستا په شخصیت کې مهم رول لري. دوم براش نه چې د کتاب د ژباړې په برخه کې، لومړی کې هم ما چې دا فکر کوه کتاب به مې لوسته، په دې به مې فکر نه کوه چې مثلا د کتاب ژباړې کله ته لیکي خپرندوی ټولنې سره ته اړیکه کې کېږي، یا هم د دې چاپ پروسه به څومره ستونزمنه وي. نو ما چې خپل لومړی کتاب وژباړه، رښتیا هم چې په پیل ځکه زما پیل هم و او ډېر مې په سختۍ، یعنې په ډېره موده کې ما یو کوچنی کتاب و چې هغه شری ټول په ډېرې سختۍ هم وژباړه، هم مې چاپ کړ، هم ځینې جملې به داسې راته وي چې ما نشم کولی د هغې بدیل په خپله ژبه کې یعنې په پښتو کې پیدا کړم. بیا هله پوهه شومه چې رښتیا هم په افغانستان کې، نور نړۍ ته په کتو په افغانستان کې ډېر ستونزمن کار دی چې ته وغواړې یو کتاب وژباړې او یا هم هغه تورې کټ مټ یا را وژباړې او یا هم بدیل په خپله ژبه کې پیدا کړي، خورا ډېر ستونزمن کار دی.
او کله چې دغه د ژبې یادونه مو وکړه، کلمات پکې نه وي، ځینې لغتونه پکې نه وي، د دې لپاره چې بیا تاسو سرچ کوه څومره وخت دی اخیسته؟
کله کله به ځکه لومړی کتاب چې ما خپل وژباړه هغه چې انګلیسي وو، د انګلیسي څخه مې را وژباړه، هغه لږ راته ستونزمن و ځکه زما دومره بلاتیا هم انګلیسي سره ډېره نه وه، او په ځینو جملو به مې سر نه خلاصېده او که خلاصېده هم ما به دا نه شو کولی چې یعنې پښتو بدیله کلمه دې ته څنګه پیدا کړم چې خپل لوستونکو ته دغه کوم متن چې زه ژباړم ما دا یې په خپلې بڼه هغوی ته وړاندې کړم، ځکه ما خپله لوستي وو چې ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او ښه درک شي. نو همدا خبره زما په ذهن کې حق شوې وه، ما دا کوشش کوه چې دغه متن، دغه جمله او یا هم دغه څپرکی باید ښه وژباړم. ما به بیا انټرنټ لیده یا به مې مطالعه نوره کوله چې مثلا دا خبره به څه رقم په ښه او روان ډول زه وژباړم. دا سختیانې وې، خو دوم کتاب چې ما چاپ کړ بیا هغه د فارسي څخه و، فارسي او پښتو کې داسې لږې جملې شته چې موږ کولی شو د لږ توپیر سره هغه وژباړو یا هم نشر ته ورسوو، خو لږ خورا ستونزمن و. مثلا ما به که په ورځ کې ځان ته د کارونو او د پوهنتون سربېره چې ما وخت ورکوو ژباړې ته، ما به وخت ورکه چې زه به په ورځ کې شل دقیقه کوم پاراګراف چې دا باید ختم کړم، هغه به ما نه ساتونه وخت نیوه، ځکه کله به په یوې جملې کې په یو خط یو یې هم یو متن کې به زبان ته پاتې شم، هغه به مې ښه نه شو ژباړلی.
مننه شبانه جان، تاسو به سره وګرځو. صفی الله نصری د اکسوس کتاب لرونځین د دویم را سره وصل دی. نصری صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې زواب سب یادونه وکړه په ننګرهار کې د کتابونو د بازار په اړه باندې، تاسو وایي په کابل کې د کتابونو بازار څنګه ده؟ خلک علاقمند دي چې راشي کتاب واخلي او مطالعه وکړي؟
سلامونه، وخت خیر ټول تاسو، وخت ډیر مننه. دقیقاً په افغانستان کې په مجموع کې کویل شي کوم تحولات چې راغله، کاغه د کورونا نه او وروسته چې په هیواد کې سیاسي تحول راغی، دغه چارې تر ډېره پورې له ګړندي حالت نه ښکته شولې او هغه کوم چټکتیا چې موندلې وه ورو ورو کمزورې شولې. خو بیا د وخت تېرېدو سره ورو ورو بېرته د احیا په حالت کې دي. نو د کابل وروستي بازار ته هم په کتو چې زه د یو کتاب پلورنځي مسؤول یم، دې ته په کتو اوس دلته هم وضعیت په نسبت ښه دی، هیله بخښونکی دی، خو بیا هم تېر ته په کتو د هغې سره مقایسې وړ نه دی. نو په دې حساب کوم تغیرات چې په دغو درېو کالو کې موږ احساسوو، هغه دا دی چې مخکې وختو کې زموږ په پلورنځي کې تر ډېره انګلیسي کتابونه پلورل کېدل، د ژبې په حساب کوم، خو اوس تر ډېره د پښتو کتابونه پلورل کېږي. خو پښتو کتابونه چې ډېر پلورل کېږي، خو په هغه تیراژ او په تنوع نه چاپي کوم چې په تېر درې کالو مخکې چاپېدل.
د کتابونو موضوعات په بخښنې سره نصري صاحب، د کتابونو موضوعات زیاتره څه وي؟ یعنی خلک اوس کوم ډول کتابونو سره ډېر علاقه لري چې وایي ویل ولي؟
تر ډیره د اسلامیاتو په برخه کې او همدارنګه په داستاني ادبیاتو کې ډیر علاقه مندان لري، او دغه برخه کې ډیر د داستاني ادبیاتو مینوال دي، او سربیره پر دې د ژبې زده کړو برخه کې هم ځانګړي مینوال لیدل کېږي چې په دغه برخه کې هم ډیر کتابونه ترلاسه کوي.
ما ته پوښتنه مخکې ځواب صاحب نه وکړه، که تاسو مې ته ځواب کړئ نصری صاحب، چې کله تاسو خپل کتابونه خرڅوي او د کتابونو په میانس کې است، یعنی تاسو کاروبار هم داده، خپل څومره مطالعه کوئ، څومره وخت ورکوئ چې کتاب ولولئ؟
دقیقا داسې فکر کوي چې کتاب پلورونکي به یعنې تر ډېره مطالعه کوي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې شاید داسې وي او په نړۍ کې داسې وي، یعنی د کتابونو کاروبار چې دی او کاروباریان چې دي په افغانستان کې، چې زه دا کسان وینم، یعنی دوی تر خپل استعداد یو لوړ کاروبار انتخاب کړی دی چې دوی په دغه برخه کې کار کوي، ځکه چې کتاب د هر پرمختګ سرچینه ده. نو د دوی استعداد او دوی وړتیا ته رسیدل تر ډېره ګران دي. خو بیا هم فکر کوم چې په کتاب پلورنځي کې تر ډېره کتاب پلورونکي مطالعه نه شي کوي، ځکه چې هغه په دغه چارو مصروف وي چې نوی کتاب راوړي، کتاب باید زیات بازار ته وړاندې شي، نو ذهن یې په دغه بوخت وي. خو که په کتابتون کې وي، نو هغه بیا کولای شي چې په دغه برخه کې ډېره مطالعه وکړي. نو موږ هم تر خپله حده پورې کوم کتابونه چې یا نوي وي یا نوي راځي، په هغه په ارتباط ځینې سطحي مطالعه کوو، او بعضې کتابونه وي چې هغه خپل پلان ته اچولي او منظم یې په خپل وخت سره یو مقدار مطالعه کوو. نو تر ډېره هغه مهم شخصکارونه وي چې هغه مطالعه کوو.
نصري صاحب، په کتاب پلورنځیو کې عموماً تر ټولو قیمتي کتابونه کوم یو دی؟ همدا اوس په دغه تېرو درېو کلونو کې اعلی دی وړاندې ساسي په کتابتون کې تر ټولو قیمتي کتابونه چې قیمت نسبت نورو ته لوړ وي، دا کتابونه اوسني کتابونه دي که پخواني کتابونه دي؟ زما هدف دا ده چې هغه کتاب چې قیمت نسبت نورو کتابونو نه لوړ ده، دا په کومه برخه کې عموما وي؟
عموما موږ سره چې دي هغه د سیاسي خاطرو په برخه کې تر ډېره کتابونه چې دي هغه یو مقدار قیمت لري، خو بیا هم په مجموع کې په پښتو کتابونه نهایت ډېر ارزانه دي، ځکه که موږ یو مقایسه وکړو، اوس سینوها چې یو ناول دی هغه په دري ژبه کې په یو ښه کیفیت سره هغه په زر افغانۍ دی، خو په پښتو ژبه کې هغه 550 یا 500 افغانۍ پیدا کړي. نو په پښتو کې لامل دا دی چې تر ډېره د کتاب هغه پراختیا ډېره نه ده موندلې په جامعه کې، ډېر نفوذ یې نه دی پیدا کړی چې ارزښت یې ورته درک شوی وي. نو په دې حساب نرخونه ډیر مناسب دي او بیا هم چر څو ډیر قیمتي کتابي یعنی په ډیره محدوده ګټه پکې اخلي دا تر ډیره دی په څو کتابو ورخه کې چې فکر کوم خو بیا هم هم یو کیفیت کړی هم د محتوا په حساب یو خرج بار شوی وي خو لامل دې دی چې هغه د فرهنګي جغرافیه یعنی محدود ده لامل دا دی چې په هیواد کې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او د خپلې ژبې سره دوی تربیره یعنی په تعلیمي نصاب کې دوی نه ډیره لوی شوي یا د مهاجرت تاثیر ده یا دوی په یو بل جغرافیه کې لوی شوي دي چې دوی نه توانېدلي چې په خپل ژبه دوی هغه خپله فرهنګي بډاینه کړي وي.
مننه کور ودان نصری صاحب تاسو بیرته راوګرځم. زواب صاحب که تاسو راته وایي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه د کتابونو کاروبار یا په دې برخې کار کول آیت دومره خنوی لکه څومره چې د کار زحمت یا په ټوله کې هغه مانوي څه چې انسان ته ورکی نسبت د نه چې مادي ورکړي هغه کم دي، خو بیا د دغه کاروبار نه د یو چا په توګه باندې چې یو غټ کتاب پلورنځی لري څه ګټه دي نور ورنه اخیستې ده؟ سربیره پر دې چې مطالعه کوي آیدی مخنه ده.
ډیر مننه او بخې مخکمو یاد وکړه چې زه لنینګرار خو زه له کابل ما، خو خبره دا ده چې د ټول وطن حال چې دی یو دی، نو ما خپل په کتاب لوزي کې نه یوازې چې دا لوستلو کې بلکې د ډیر استادانو او لوستو خلکو سره پاتې شوم چې دا غوي تاثیر لماته لکونتون کم نه دی.
د دې تاثیر چې د کوم کسان تاسو ذکر کړی فکر کوي هغه کسان چې بیا ساسي کتابتون ته راځي کتابونه اخلي تاسو کولی شئ هغه ته ور انتقال کړئ؟
او نو کیږي زتر وخت مونږ پر کتابونه غږیږو. خو خبره دا چې کتاب لرونکي باید خپل کتاب وین کوي، د کتاب لخېټه خبر ووسی تر څو یو لوستونکي ته کتاب ورکول شي او خپې وغږیږي، مطلب هغه ته تلوسه پیدا کړي، انګیزه ورکړي چې دا کتاب ولولي. نو بیا د سره کیږي چې لوست کړي یا دغه ملګرتیا چې دا دوامدار شي او زیات شي. ځینې خلک دي چې خبرندوی ولدي کتابونه نه لولي، په یو بیمیار ژبه او په بیمیار ډول چاپي وړاندې کوي او یوازې خپل ګټه ته پام کوي چې دا د ډېر کم وخت ګټه ده چې په دې سره د کتاب لوس یا کتاب بازار لا خرابيږي. نو کتاب لرونکي کتاب وین کوي، نو دوی کولای شي چې لوستونکو ته یا غستونکو ته کتاب وړاندې کړي او هغه وخت او هغه دغه چې دا مصارف هغه به ځای نه ویتلی.
او زواب صاحب تاسو مخکې ول چې تاسو په کابل کې یاستئ، په کومه سیمه کې یاستئ؟ دلته د ساسي په سیمه کې فرق کوي کتابونو قیمتونه لکه مخکې ما پوښتنه وکړه د افغانستان بهر په نور نړۍ کې هغه کتابونه ډیر قیمته دي چې د یو میلیارډر په ژوند باندې لیکل شوی وي یا د ټکنالوژي په برخه کې وي یا د نوې پرمختګونو په اړه باندې وي. عموما که په دې اړه څه کتاب چاپ شوی قیمت نور کتابونو نه لوړ ده، تاسو چې چیرته کتاب پلورنځی لري هلته د کوم کتابونو قیمت لوړ ده؟
د مخکې ناصری صاحب یاد وکړه، نو عموما د کتابونو نرخ چې دی ډیر ارزانه دی. دا په دغه خاطر هم دی چې لیکوال او ژباړونکي ته دا غوی هغو زحمت چې دا غنه ورکول کیږي یا وس خبروندوی والا چې دوی وس نه لري چې کتاب چاپ کیان ته تر چې دی کتاب لورونکي هغه د خپل کتاب لورځو کرانه باقی دي. نو په دغه حساب کو کتاب په دغه حساب روان وسیو، نو که زه کتاب لوس زه چی کتابونه زه چاپ شنو نرخ به لام را راټیټ شي.
مننه کور ودان شبانه جان مهرباني اورو.
او په بخنه سره په وس وخت کې نو ډیر لوی کتابونه ته خلک زړه نه خکې چې چاپ کی.
مننه شبانه جان، تاسو ته وایي کده هغه کسان چې ژباړې کی یا لیکوال دي یا په ټوله کې کتاب لرونکي دي اقتصادي اړخ ته تم شو، دا دومره ستونزمن کار کوي حتی په یو جمله یو کلمې پسې په ساتونو ګرځي بل اخر یو کتاب جوړ شي هغه چاپ شي او لوستونکي وانخلي خرڅ نشي، دغه وضعیت یو لیکوال ته ژباړن ته او کتاب لرونکي ته څومره زیان رسوي؟
د کتاب خرڅ او مطالعه او یا هم لوستونکو ته رسونه دی یو لیکوال دی او ژباړن او یا هم د هغه چا چې د کتاب د رسونې په برخه کې کار کوي یو ستر ارمان دی. لکه څنګه چې ما لومړی کې مطالعه کوله ما کتابونه اخیستل، کله به افسوس تلم، کله به دانش خپرندې ټولنې ته تلم او یا هم نور ځایونه به مې کتابونه اخیستل، او کله به می آنلاین کور ته راوختل زنګ به می وه کور ته به راوړک مطالعه به می کوله خو هیڅ کله می دا غن نه کړی چې د چانه کتاب واخله ما اته توفه به چې راکوله ما به ویل چې زه دا بس په وړیا ډول نه غواړم ا دې خپل کټول نه خپل نیم قیمت خورانه واخله نو په دې برخه کې چې کله ما خپل کتاب چاپو لکه څنګه چې دلته نصیر صاحب شته جواب صاحب شته په افغانستان کې لیکوال یا ژباړن چې کله کوم کتاب غواړي چې چاپ کړي یا وژباړي لمړی دې زړه نه خپې یو یې هم دای په ذهن کې نیوي چې دې نه با ماته آیت راځي یو یې هم زبا د دې په پای کې یو څه لاس راوړم یا په نقدي ډول خو په نور نړۍ کې کا په نور نړۍ ته وګوري هم افغانستان دغه سره په تلکو دوی کتاب ژباړي لپاره د کتاب ته لیکوال لپاره همداسې هغه د کتاب د لیک نه تر چاپ او تر رسونې په برخه کې چې کومه پروسه ده دې ته کار ویلی خو متاسفانه چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ نشته د کتاب چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې داسې یو اداره او یا هم داسې څه نشته چې د دوی د تشویق او یا هم د هڅونې لپاره کار وکړي خو ډېر لیکوالان چې ما لیدلې د ژوند نه بخبره یم او یا هم ورسره مې خبرې اترې شوې دي ځکه زه هم خو چې د خبرې علي په برخه کې کار کوم دي سره به مې خبرې کوي یا هم مرکې کوي هغه به وایي چې موږ یوازې دا غواړو چې خپل ژبه بډای کړو د ژبه بډاینې لپاره دا موږ ته یو ستر کار ښکاري نه دا چې موږ کله کتاب شپاړو دغه مادي برخه ته هم موږ پته مو وسو خو دا خورا مهمه ده په افغانستان کې او یا هم په هر نړۍ کې چې لیکوال غواړي کتاب چاپ کړي او یا هم ویلي کړي او یا هم وښوړي دې ته هم باید یو څه په پام کې ونیول شي خو په افغانستان کې چې دا خبره خنشته همدا ده چې اوس مهال لیکوالان یا یا هم په خو هم د سډیر و چې کتاب به چاپ شو یوازې به کتابونه خستل یعنی د مول شي د کتاب د چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې به مادي برخه کې یوازې کتابونه تر لاسه کول خو پیسې نه خو دا ډیر سخت کار دی زه په دې هیله یم چې زموږ په هیواد کې یو ور بیا د کتاب مطالعه د کتاب چاپ او یا هم د کتاب بازار بیا هم ګرم شي د لیکوالانو ژوند چې نن سبا کله چې هغه زړیږي ډیر سخت حالت کې وي دغه حالت خرابوي
یعنی دا ستونزمن ژوند چې یو لیکوال ورسره هغه دوی په ځواني کې وي په ځانګړتوب کې په تړخت کې وي مخکېږي علت یې دا ده چې په ټولنه کې ځوان قشر مطالعه لکه دغه لیکنې ناخلي
بېلکل دل کلام دا چې لیکلې نه خپل مطالعه سره شوق علاقه نوي ډېر دي په ډېر دي تناس چې په وړیا ډول یا هم د ډالې په ډول لاس راوړي ډېر دا چې ګورم چې کله یو لیکوال او یا هم لیکواله ما چې په خالي ځ کتابونه مثلا په افغانستان کې ډېر چاپ کېدل دی بچې د خپل کتاب د زیری په ډول یو پوسټ کوي یا هم کتاب به شریک چې دا کتاب چاپ تلاړي هم چاپ شو لمړی کومینټ بچی راتل لمړی خبره بچو او یا هم چور سره مخ کېدل بیا بيدا ویل چې پی ڈی ایف نشته چې موږ تراولېږي هم دا غنن هم چې کوم کتاب چاپ شي او خدای دې چې په هر برخه کې وي لمړی کومینټ او یا هم لمړی خبره چې لیکوال یې وړاندې ور سره مخ کېږي یا هم ور سره کېږي دا وی چې پی ڈی ایف خو دا د مطالعې فرهنګ نشته د لیکوال قدر ډیر کم دی د کتاب سره د مینې اکه چې دا ډیر کم ده هم دا دی چې نه لیکوال ته څه لاس راځي او یا هم کوم لیکوال چې کوم زحمت بس دغه زحمت دې تنه تر لاسه کوي نتیجې
مدن نصری صاحب که تاسو ته راشم اوس په افغانستان کې د کتاب پلورنځي او سربیرا خپل انده کتاب پلورنځي او انلاین ویب سایټونه جوړ کړی دي په کې انلاین کتابونه اچي کوم لیکوالان چې غواړي مخکې شبانه جان یادونه وکړي چې لوستونکو غوښتنه کوي چې پی ڈی ایف ولګي کچیرته دا پی ڈی ایف مثلا د پیسو په بدل کې یو لوستونکو ته لیږل کیږي د څه کم حل لار باندې کار شوې ده تاسو د څه جوړ کړی کوم سیستم مو جوړ کړی
دقیقا دا خو د نن ورځې یو ارتیا ده په دې برخه کې چې موږ کومې صدای کار نه شوې دي هغه مو کړی دي او ځینې پېچلتیا وشته چې د ژبې په حساب هغه باید حل شي لکه په امازون کې د پښتو ژبې نه سپورټ دی چې پښتو ژبه په هغه کې نه سپورټ کیږي او دا یو جدي ستونزه ده او ځینې کتابونه په استثنایي توګه سپورټ کېدای شي چې د هغو سپورټ کوي او هغه تر ډېره په نړیوال بازار کې د ډېرو کسانو لاسته رسېدلې دي خو بیا هم موږ په یوه محلي مارکیټ کې دې ته اړتیا لرو چې باید د افغانستان په ډیجیټل برخه کې دا ورته باید شوي، نو په دې اساس موږ خپل هڅه روانه کړې ده ان شاء الله یو ښه پایله ته به ورسی او خلک به وکولای شي چې په الکترونیک باندې هم پښتو کتابونه ولوستل شي. نو دای به ارتیا د وخت نو اتمن خلک راشي.
ځوانان له خپل لري چې آنلاین په آنلاین ډول باندې مطالعه وکړي او کتابونه ترلاسه کړي کنه؟
دوی خو غوښتنه کوي، خو ما داسې کومه سروې نه ده لوستلې چې دوی په دغه برخه کې څومره کتابونه لوستلي، خو بیا هم دوی هغه علاقمندي لري چې یا سب بڼه یې د کتاب غواړي یا داسې وایي چې موږ په بهر کې د کتاب فزیکي بڼې ته موږ لاسرسی نه لرو. نو کومه سروې تر اوسه داسې نه ده شوې چې په دغه برخه کې څومره کتاب لوستونکي موږ لرو او چې پښتو کتابونه لولي. خو بیا هم د کتاب په فزیکی باندې چې د دې ډېر لوستونکي آرامي احساسوي چې هغه د روان دی یا کې زده کړه هوا مرنګ ته د سترګو ستون ځای ده، په دې سب دوی ډېر آرامي ورته احساسوي. خو د الکترونیک باندې نه دوی ورته احساسوي چې تر ډېره هغه دوی د نل لاسرسي باندې بولي. او بیا هم یو څه د کسر مې داسې وایي چې موږ سره متاسفانه ډېر سافټ کتابونه شته دي، خو یو هم مهم نه دی چې مطالعه کوي. نو په دې باندې څه بوت سم دا یو خبره شته چې کومه سروې نشته چې یعنی دوی تر لوستل دي خو وختون کې ډېر دي.
او پښتو برخه کتابونه تاسو ول چې امازون کې نه سپورټ کیږي، بیا داسې لیکوالان شته چې پښتو انګلیسي ته وژباړي او بیا په نړیوال بازار کې خرڅ کړي؟
او داسې هڅه هم شوې دي او نتیجه ورکړي ده، ډېر په اسانۍ هغه سپورټ شوې دي. خو بیا هم د معیاري ژباړې پر ډېر اړتیا ده چې ډېر کار ته ځبړا وشي، څو مفهوم ته وخت ورشي. او د موږ ژبې ته هم چې کومې ژباړې کې په دغه کې هم موږ ډېر ستونزې لرو، ځکه چې ډېر اکاډمیک کتابونه پښتو ته نه دي ژباړل شوي. او لامل یې دا دی چې په پښتو کې ډېر قوي قاموسونه نه دي نشته، او په دغه برخه کې یوه لویه دولتي سرمایه‌ګذاري نه ده شوې چې د دا ماجرا نامو وکول شو خپل ژبه بډاینې ته کار وکړو، ځکه قاموس دی ویژه به مور ده او دا ته اړتیا ده چې باید په دغه برخه کې د دولت په سطحه یو معتبر سرمایه‌ګذاري وشي.
مدنه ځواب سم کتاب تاسو ته راشم، کله داسې شوې دي چې یو کتاب تاسو ته د چاپ لپاره راغلی وي یا د خرڅلاو لپاره راغلی وي، خو دوه لیکوالانو یا دوه ژباړانو په عین وخت کې ور باندې کار کړی وي، عین موضوع وي، دومره تفاوتونه پکې نه وي، او کله چې بازار ته وړاندې کوي د دواړو لیکوالانو یا کچا ژباړه کړی وي هغه هم نه خرڅيږي؟
دا خو ژباړل شوی کتابونه کې زیاتره موږ د سیمخ کېږو، لکه په دې وروستیو کې راز په نوم کتاب چې ډاکټر صاحب ستانګزي صاحب هم ژباړل او میر احمد یاد صاحب هم ژباړل، خو اول د ستانګزي صاحب چاپ شوی مو ژباړل شوی مو. نو بیا د کې خرڅيږي خو زیاتره، نو ژباړل شوی کتابونه تر ډېره خرڅيږي، د خپل لیکوالانو کتابونه خلک په کمه باندې خوښي. نو بیا خو زیات خرڅيږي چې خو بازار دي چې خوش بلل شوی وي.
د یو کتاب
او دا دومره لوی ستونزه نه ده، دا دومره لوی ستونزه نه ده چې یو کتاب دوه نفر یا درې نفر وژباړي، خو البته دلته د کتاب د نه پلور یا په ډېر کمه بڼه د پلور لامل دی چې یو کتاب دوه واري ولې را وژباړي چې ولې په بل کتاب کارونه شي.
په دې برخه کې خبرندوی ټولنې څومره ست کوله شي لیکوالانو سره یا ژباړانو سره؟
لا په دې برخه کې څه دي شي، نو دا به د حکومت له لوري کېږي. اوس د دغه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت نو د ایسبین دغه رئیس دی د کتاب د سب کولو، نو که سب کېږي یو واري پوښتنه کول پکار دي چې کوم کتابونه ژباړل شوي دي او کومه وژباړو کومه ونه ژباړو، نو دا غوره لاره ده.
او ځواب سم کدار ته وایي کله چې یو کتاب ډېر لوستونکي پیدا کوي، خلک ډېر اخلي، د دې کتاب ځانګړتیا څه وی چې خلک ورپسې ډیر راځي؟ تاسو دغه کتاب په اړه باندې چې کلی یو څوګر پسې راځي ور باندې خرڅوي ډیر معلومات ورکوي، او کنه د کتاب محتوا بیا په قراره د دې سبب کیږي چې کتاب ډیر خرڅ شي؟
ځینې کتابونه دي بازار ته پراوتو یو دم خلاص، ځینې کتابونه دي چې کلونه په وړي خو یو اړ را مشهور شي. ما خپل یو کتابو البته داستانو چې پولات څنګه کلکې د پنوم ناول، نو ما سره ډیر په خان نه خو یو 15 ځانې به پاتې، نو ما دا په کلونه کلونه نو پرلې، نو چې کله مې دا ولوسه نو مې کولای شو چې دا 15 ځانې په خلکو خرڅ کړم.
یعنی د کتاب په پلور کې کتاب پلورونکي رول لري
ډیر زیات د کتاب په مولو کې د یو معیار په پیدا کولو کې په دې ټولو کې خبروندوی ټولنې پوره ونډه لري.
مننه کور ودان شبانه جان کتاب سره ته وایي مخکې اوس ځواب صاحب یادونه وکړه چې د کتاب په خرڅولو کې د کتاب په مشهورتیا کې د خبروندوی ټولنې یو کم کس شغه خرڅي رول شته ده. کله چې لیکوالان یا ژباړن کتاب لیکي او خبروندوی ټولنې ته وړاندې کوي تاسو دې قرارداد کې په کومو مسایلو باندې خبري کوي او د دغه کتاب لیکوال ته ډیره ګټه رسیږي خبروندوی ټولنې ته د دې کار نه؟
په دې برخه کې د کتاب د مشهورتیا او یا هم د ډیر خرڅلاو په برخه کې مهمه برخه مارکیټینګ دی چې په هر برخه کې هر تجارت چې کوي هر برخه کې چې ته غواړې پرمختګ ولري لاسته راوړنې ولري مهمه مارکیټینګ دی چې تر زیاده ما چې مارکیټینګ لیدلې دی د افسوس او یا هم تر څنګه نور داسې چې کتاب په برخه کې خبرندوی ټولنې دی هغه کار کوي داسې ډېر کتابونه دي چې ما کله میډیا لیدلې د لوستونکو په صفت میډیا کې مې چې کله لیدلې دي چې مثلا لوستونکو ډېرو دغه کتابونو په اړه پوسټونه کړي دي خبرې اترې کړي دي مجلسو کې مې دغه په اړه اورېدلې دي زه هم دې ته هڅېدلې یم چې زه باید دا کتاب لاسته راوړم او یا هم دا کتاب په یاد زه هم مطالعه کوم چې ځان پکو کوم د کې څه دي چې ټولې خپل کړي دي او یا هم ښه حصه ورکړي دویم د لیکوال او د هغه څوک چې کتاب وړي چاپ کې دغه سره هم دا د کتاب په بخښنه مشورتي اډي ورته کولای شي چې اسانه وي کتابي خو او پرول شي مکه مثلا کتاب کته په مارکیټینګ کې ورته کومه کې څنګه کې مینوال ځان تر اجازه کې خو وخت کې خوب پلور کیږي او که هر کتاب په اړه څو معلومات نه لري چې د دې محتوا څه ده د بنا څه ده او یا هم په دې کې څه دي چې وایي یو لوستونکي دې ته مجبور کی چې دا کتاب مطالعه کړي دا بیا سخت ده چې و پلور شي او دا چې مثلا یو لیکوال کوړی یو کتاب چاپ کې خبروندې ټولنې سره چې قرارداد کوي هر ټولنه ځان ته یو اصول لري چې دغه اصول په اساس باید کتاب وژباړل شي که ژباړلې وي هغه د مطالعې او یا هم د نظارت خوروسته چاپ ته د قرارداد لاسلیک کیږي لاشي مثلا په هر ټولنه کې چې تجوان کوي د اصول خلاف نه په هغه هیواد کې کوم اصول دي د میرمنو په برخه کې چې کوم کتابونه چاپیږي او یا هم چاپېدل په خپل افغانستان کې او یا هم د دینی په برخه کې چې د حق اصول ته په کتو سره چې د اطلاعات او فرهنګ او یا هم د هر هیواد کوم اصول چې دی د هغه په اساس یو لیکوال چې کتاب لیکي او ټولنې چاپي دغه په تطبیق سره بیا کولای شي چې کتاب چاپي نو دا هغه برخه دي چې د کتاب مشهوره او یا هم خرڅلاو په برخه کې مارکیټینګ او د کتاب د چاپ په برخه کې دولت او مثلا افغانستان مثال ورکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې نور هم ښه اقدامات کوي دغه هغه برخه دي چې لیکوال کتاب او ټولنه سره مرسته کوي چې په ښه ډول خرڅ شي او لیکوال هم کتاب وژباړي او ویلي کی
او شبانه جان کدار ته وایي تاسو چې کله ژباړه کوي یا کتاب لیکي اتمن دا به په پام کې نیسي چې تاسو اډینس په څوک وي تاسو لوستونکي په څوک وي دغه حالت په کتو باندې تاسو څه فکر کوئ اوس مال په افغانستان کې خلک څه ډول کتاب سره علاقه لري چې دوی ولولي؟
ما چې د خپل دوم کتاب اوس په لومړی ما هغه کتاب لوستی و بیا مې ډیر خوښ او په اړه مې معلومات وکړل بیا پوه شوم چې هغه کتاب د میرمنو لپاره دا یو کورنۍ چې پاره ماشوم لري هغه لپاره څومره ارزښتمن وي هر لیکوال دغه سی یو ډله په نظر کې نیسي هغه د لپاره غواړي چې کتاب وژباړي او یا هم ویل کې زما هدف دا و چې دا کتاب وژباړم د ژبې لپاره د بټاین لپاره هم یو کار به وکړي او هغه کورنۍ چې مثلا یو میرمنه او یا هم د هغه خبره ټول د ماشوم په برخه کې مثلا چې کله یو میرمنه او امیدوارې دا بچره کې چې کوم پروسه لري څومره باید سمراسته شي پر یو ځای کې څومره ستونزې زما هدف فقط دا و چې د کورنۍ په کورنۍ کې میرمن او کله چې په دې په دغه حالت کې وي دا مې هدف و نو هر لیکوال ځان ته دا هدف لري چې په ټولنه کې یو ګروپ د ځوانانو د نجونو وي کالکان وي او یا هم هر برخه کې چې هر عمر کې وي هغه دوی په نظر کې نیسي کتاب ورته ژباړي، مثلا د ادبیات په برخه کې، د ټولنیز موضوعات په برخه کې، تاریخ او داسې دینی علوم او نورې برخې چې دي په نظر کې نیول سره کتابونه ځانته بازار هم لري او لیکوالان هم لري. نو زما دغه هدف و.
مننه کور ودان بیرته به درته راوګرځم. اوریدونکو لپاره په تمه د دوی برا وخل نومر ته وخل لیکم زموږی کلیواله.
السلام علیکم، زه عبدالله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ نه در سره په تماس.
عبدالله د هلمند نه ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني که څه پوښتنه لرې له ملمنونه په کتابونو، د کتابونو په پلورونکو او په لیکوالانو خبرې کو.
پر دې بحث ته کوم خبره نه لرم، خو ما یو پیغام ورکوي سړي چې دا خپورسي
مهرباني
دا نه ده په خورځان چې د حکومت سره طالبانو د کوکنارو کښت د هلمند کې ډېر پخوا وکړ کېدی، نو هغه را باندې بند کوي. اوس نه یو مرسته شته، نه یو بل شی شته، نه یو داسې کار شته چې موږ په اخته کې، نو دا د حکومت موږ یو غم وخوري یا دېو داسې توخو میشی را ته پیدا کړي چې ما پرمختګ پکښې یعنې په قیمت ګران او یا دې بېخطا پاراکي لاس چې دوی خپله ډالر خوري موږ ته دا طرف و را باندې غیم را باندې بند که دی خپل نړیوالو دغه ته ناستې مرستې ته ناستې او زموږ ژغې څوک هم نه اوري.
مننه عبدالله، کور ودان، ستاسې پیغام موږ واخیسته. په دې هیله چې چارواکي ستاسې غږ واوري او په دې برخه کې له تاسو سره همکاري وکړي. کوم کروندګر چې د کوکنارو له کښت څخه راګرځول شوي تر څو دوی وکولی شي پر ځای غنم وکري یا ورته نور کوم کښت چې دوی اړتیا لري ورته لاسرسی پیدا کړي. کور دې ودان چې د هلمند نه د اړیکې نیولې وه. نصري صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په ځینو کتابونو باندې بندیز لګول شوی دی او اجازه نه ورکول کېږي چې خپرندوی ټولنې هغه کتابونه خرڅ کړي. دغه کار ساسي د کتابونو د پلور په بازار څومره اغیز کړی دی چې مثلا یو کس راځي غواړي کتاب ترلاسه کړي خو نه وي، که دا کتاب د هر څه پاړه باندې وي خو یو کس یو کتاب پسې ګرځي تاسې ورته نشي برابرولی، دې ساسي په کار اغیز کړی دی؟
په مجموع کې د کتاب په وړاندې خو لازمه دا ده چې کتاب سره باید هیڅکله د محدودیت کومه پالیسي نه وي حاکمه. خو بیا هم که یو هیواد ډېره ازادي هم ولري، خو بیا هم باید خپلو ملي ګټو خپلو ارزښتو ته په کتو ځینې محدودیتونه ولري او دا په هر هیواد کې شته دي. نو په دې اساس په افغانستان کې هم چې دوی کوم معیارونه ورته وضع کړي دي او هغې په اساس دوی ویلي دي چې دا زموږ د ارزښتو سره په ټکر کې وي، هغه باید بند وي. نو د دوی د تخصیص په اساس یې هغه بند کړي دي. نو هغه کتابونه یا مجموع کې وویل شي چې کله دوی غواړي هغه ترلاسه کړي هغه نه وي. دلته هم د افغانستان کتابونو هغه مراجعین یا لوستونکي چې دي کچه یې دومره لوړه نه ده چې موږ هغو ته ونه شو کولی چې ووایي چې دا کتاب موږ نشو درته تهیه کولی یا په یوه لوړ څیراس هغه کتابونه په کار وي. نو هغه تعداد او تنوع د کتابونو دومره زیاته نه وه چې هغه په دې برخه کې یو منفي اغېز وکړی شي. خو بیا هم چې کوم وضعیت اوس حاکم دی او کوم لاسرسی چې نن ورځ په نننۍ نړۍ کې دی، یعنې ډېری تعداد کسان یو کتاب حتی که یو کتاب هم چاپ شوی وي ډېرو کسانو ته اوس د انټرنیټ د لارې نه دوی ترلاسه کړي دي او په الکترونیکه بڼه دوی توانېدلی دي چې هغه کتاب ترلاسه کړي. که فزیکي توګه دوی په کتاب پلورنځی کې نه دي پیدا کړي نو دوی په هغه بڼه پیدا کړي دي او لوستې دي.
نصري صاحب، دلته یو بله پوښتنه کوم. ځینې کتابونه په داسې ډول باندې لیکل کېږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه ځي تېرېږي او له هغې نه وروسته خپرندوی ټولنو ته راځي، دغه پروسه پکې شته ده. خو ځینې کتابونه داسې وي چې د هغې خپرول د هغې ټولنې د اصولو خلاف وي یا د هېواد د ګټو سره په ټکر کې وي. که چېرته دغه کتاب بازار ته راورسېږي، خپرندوی ټولنې بیا که وغواړي خرڅولی شي او کنه خپل اصولو ته پام کوي؟
نه پوهېږم. په دې برخه کې هر خپرندوی به خپل معیارونه او خپله وړتیا لري چې دوی په دغه برخه کې کوم تصمیم نیولی شي. خو کوم خپرندوی نه چې هغه د اطلاعات فرهنګ جواز ولري او بعضې ژمنه یې کړې وي، فکر کوم چې په دغه برخه کې به دی محتاط وي او کوم اقدام به نه شي کولی.
مننه کور دې ودان. اوریدونکی را سره دوی راخلو نومره ته واخلې لکوم ځای ما اړیکه نیولې.
پریدی خورتی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاجو چوغ جوړ به صاحب له حد تعالی مده هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب هلمند نستړی مشي پروگرام ته په خیر راغلی مهرباني ک ته پختن لري اورو
مننه خدای خوشاله ک پریدی خورکی سلام مهرباني ته وایم ان شاء الله موضوع خدای کتابو اړوند خورجانی
بالکل مهرباني اتل صاحب
پریدی سیال خورکی بل د پیلمن ولایت کې په خواز ما په یادې د ځوانانو یو رقم د کتابونو مطالعه کوله مثال د خبرې رقم کتابونو خورجانی اخستل بیا څه به ځانونه بوخ په ساتلی وه یې دغه معلومات خورجانی د ځان لپاره زیات کړي تر چې کتاب چې بیرانې وي خورجانی په اخته به وه نو ځوانان به څه په بوخت وه په دغه کتابو باندې خورجانی اوس د بعد مرغه دغه خواله رسنۍ چې پیدا شوي دي لکه فیسبوک سو ټیکټاک سو خورجانی دغه چې نور خواله رسنۍ سولې د بعد مرغه باید وایم څه باور وکړه ټوټل په هلمند کې خورجانی خالد ازمیر په منډیکه کې د ازمیر په حوزه کې چې زه د ازواران کم پیژنم په خدای کې یاد کتاب سره مینه دوغنه زیاته د خورجانی نه مثال د خبرې د دیني کتابو سره نه ریاضي کتابو سره خورجانی وګر د په خواله رسنۍ باندې بوختې نو خورجانی زما د ازوان په صفات باندې پر خپل ځوانانو باندې دغه دغه چې په خاله کې تومري د افغانۍ خلکو چې مینه د کتابو د لیکلو سره زیاته و خورجانی باید وس موږ ځوانانو لاغه سی هغه لیکلو وس شاته پرې نور دغه خپل د پلار د نکم اصلت ته سره واخ خورجانی د کتابو سره مخکې ما اشاره ورته وکړه وس د ازموږ حوزه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره ځکه خورجانی موږ ژوند کوو دلته په خاله ډیر دکانونه و د کتابونو به فلورل خورجانی له بعد مرغه وس دغه خاله رسنۍ پر اتک سره چې مثال پر مختګ د خاله رسنۍ کړی دی په خدا کې هغه دکانونه لا په دغه بازار کې د خورجانی زکه ځوانان زنه به تشکیل د کتابو ته چې ځوانانو کتابونه
یعنی انټرنیټ اتل ساسې پسیم کې انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي پر مختګ او د ټولنیز رسنۍ او د پراختیا د سبب شوی د ځوانانو د کتابونو د مطالعې مخ وړوي
بېلکل کو خورجانی خبره ده چې اوس به ما د خپل مان نه کړی چې موږ ځوانانو پر فیسبوک او پر خاله رسنوي د شان کتلې پر دې خورکی چې هغه د ټولنې لپاره پدې د لپاره پدې خورای په دغه خانه باید وایم چې د شان خورجانی پر فیسبوک باندې ګوري چې هغه زموږ د دین او د مذهب سره مثال د خبرې تړون نه لري یعنی
نه نه تاسو کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې وا او د هلمند ځوانانو د ستونزو په اړه دی ویلې د خپل اوریدونکو مرا خپل به ملمنو تاسو شنو مدري ته وخت علیکم زه دړي کني ولې
زه محمد دیدار توحیدیار ما میدان کار نه میړي کني ولې لیکوال شاعر ما
توحیدیار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی پروگرام ته شاعر او لیکوال یاست یادونه مو وکړه کوم کتاب مو چاپ کړی د تروسه پرې کنه لیکنی مو تروسه ځان سره دی
بل صاحب یو کتاب می چاپ کړی دا د حق صفاتونه دی باطل تابوتونو په نوم باندې بیا وسایم او خپل چاره ته چاپ کې اوس مې یو کتاب لیکلای دا په ډیپ سره ډیزاین کړای مې دا تیار به تکمیل کړای دا یو جلد مې چاپ کړای دا هغه په جپ کې را سره دا نور توان نه لرم درې سو صفحه کتاب دا او خلک هم ډیره پښتنه رانه کوي چې دا کتاب مونږ چیرته پیدا کو زه ورته وایم چې زور را توان نه لرم چې چاپ یې کمه بس دا جپ کې مې را سره دا نور په ډیپ دره سره کتاب واتس اپ کې دا وستا ستم در لګلای سم نو دا سه مشکلات سره موږ مخامخ یاست موږ غریب خلک بیچارهګان خلک توان نه لري چې کتاب چاپ کو دا سه څه سره مخامخ
یو تاسو دا کتاب دې په څومره وخت کې لیکلای دا
دا مې صاحب دا سه یو لاس کال کې به مې لیکلای
او موضوع څه ده د څه پاره ده
ا موضوع شاعری ده
یعنی تاسو خپل شری ټولګه برابر کړی دا غوړی چاپ کوي توحیدی صاحب دغه کوم کسان چې تاسو وايي چې زموږ ساسي کتاب پکار دی یعنی دغه لوستون کې دوی علاقه مند چې تاسو نه دا کتاب واخلی تاسو ور باندې ولی نه خرڅوي د پیسو په بدل کې
صاحب زه څه درته وایم چې دومره لوستون کې د ماده کتاب دومره شایقین دي چې زه د کتاب د چاپېدو توان نه لرم چې چاپ یې کوم کنه
زمګه د عمل باندې دل تدید دوی به تاسو لار خوونه وکړي که څه حلار ساسه د غستونځي ته وی چې تاسو په مالی لحاظ باندې توانای نه لري خو کتاب مو چاپ ته تیار ده دوی به تاسو لار خوونه وکړي مننه توحید صاحب چاړي کې دنیو والے ازواب صاحب که تاسو زمګه د غوریدون کې ته سوال غواړي
سوشل میډیا په اړه او ملګری ویل چې په هلمند کې سوشل میډیا د کتاب نه خلق لري کړی دي اصل خبره ده چې دا زما په نظر سوشل میډیا چې دا د کتابونو بازار نشي خرابوله او نو د کتاب لوس او خکې البته مطلب مثلا مخکې شبانی خوروي چې مطلب زه یو اعلان ووینم نو بیا هغه کتاب ته متلوسه شي تر سو تر لاسه کوم ویل ولم خو زمونږ د خلکو افراد چې ده پاره برخه کې چې کړی ده نو هغه د تاوان لامل ګرځیدل نو ډیر او منفي کارونه چې ده دا د لوس نه بلکې د ژوند د نورو چارو د خرابې لامل ګرځیدل ده
او دغه ورور چې ول کتاب تیار برابر کړی دی خو مالی لحاظ توانه نه لري چې کتاب چاپ کړي، ته بل هل لار شته چې دا وکول شي خپل کتاب تر لوستونکو ورسوي؟
اوس خو د شعر بازار یا د شعر د کتابونو بازار ډېر تت شوی دی، بل دا چې شاعران هم بېخي زیات شوي دي، نو کتاب تخبرندوی والا بېخي زړه نه خکوي، نو دا کولی شي چې په هماغه کلي یا په ښار کې له کوم شتمن یا له تجار نه د کتاب مصارف واخلي او له هغه مننه پکې وکړي چاپې کړي، یا همدغه پیسې راکړس کې کتاب چاپ کړي، دا څوک چې علاقه مند دي دوی په دوی خرڅ کې بیرته پیسې لچای چې پور کړي داغه ته ورکړي او خپل هم ګټه وکړي، بیا هم کولی شي کومې خورندوی ټولنې والا ورته زړه ښه کړي.
مننه کور دی ودان ځواب صاحب. شبانه جان که تاسو ته راشم، د لیکوال زحمتونه او دغه دومره تکلیفونه چې دی کتاب د لیکنې لپاره د یو ژباړې لپاره تیری د هغه عاید په بدل کې چې بیرته ترلاسه کړي ډېر کم دی یا په هیڅ باندې حساب ده، په دغه سی شرایطو کې د دې نه علاوه چې یو لیکوال غواړي ټولنې ته خدمت وکړي، د ځان د سپورټ لپاره، د کورنۍ د ملاتړ، مالی ملاتړ لپاره، ورته په کار ده چې د لیکوالۍ د ژباړې یا د دغې فن چې لري د دې تر څنګ یو بل کاروبار وکړي؟
په دې برخه کې لکه څنګه چې زموږ مخکې ورور یادونه وکړه چې کتاب مې کاشي ټولګه ته بې چاپه پاتې همداسې لسګونه نور لیکوالان زه پېژنم چې ډېرې ښې ډېرې ښې داسې مطالعې چې کړي دي کتابونه او موضوعات ورسره دي، ښه کتابونه چې چاپ کړي نه دي او په لیکنې پاڼه ورسره شته، خو د خپرندوی ټولنې او د دې دغه مالی وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې هغه کتاب چاپ نه کړي. که دلته موږ داسې ویبسایټونه ولرو لکه امازون کې چې مخکې نصیر صاحب یادونه وکړه، د پښتو کتابونو بازار ډېر کم دی، خو نور کتابونه د نورو ژبو په برخه کې وګورو، هغوی ټول نه غواړي چې خپل کتابونه په فزیکی ډول چاپ کړي او خپلو لوستونکو ته ورسوي. که داسې ویبسایټونه جوړ شي، که داسې برخه ټیکنالوژي په برخه کې هم کتابونو ته کار وشي چې په آنلاین ډول موږ که مطالعه کوو هم هغه ته باید پیمنټ وکړو او یا هم که ترلاسه کوو چې باید هغه کتاب موږ ځان سره ولرو، هم لیکوال ته ښه مثبت پوینټ دی او هم لوستونکو ته. نو په دې برخه کې که زموږ هېواد کې هم داسې پرمختګ وشي د کتاب د ډیجیټل کولو په برخه کې او یا هم د کتاب لپاره د لا اسانه ترلاسه کولو لپاره او یا هم د ویش په برخه کې، دا به ډیر ښه وشي. خو نن سبا که موږ وګورو چې لیکوال که یوازې لیکوالي وکړي او دې ته کښېني چې خپل هېواد ته په کتو سره، خو هر لیکوال ته دا پکار ده چې د دې تر څنګ یو بل مصروفیت ته او یا هم بل کس په کار هم زده کړي، خو نورو هېوادونو کې زما په نظر اړتیا ورته نشته، هغوی یوازې خپله دغه وخت او یا هم دغه کوم د وخت سرمایه چې لري د کتاب په پنځونه باندې د هغې په ښه لیکلو او یا هم په ښې تیوریانو باندې تېروي چې مطالعه وکړي، د ښې مطالعې سبب دا کېږي چې دوی ښه لیکنې هم وکړي. خو خپل هېواد کې چې ګورم لیکوال ته پکار ده چې د کتاب لیکنې تر څنګ یو بل کسب او کار هم زده کړي.
ډېره مننه، وروسته به راشم ستاسې وروستۍ خبرې به واورم. نصري صاحب، ستاسې په باور باندې دغه مخکې اورېدونکي چې ویلې دا شعري ټولګه لري خو د چاپ لپاره یې مالي توانایي نه لري، دې ته که تاسې څه خبره کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم، رښتیا هم د دې کس سره ما ملاقات کړی دی او راغلی وه او شعرونه یې هم ماشاءالله ډېر ښه کیفیت درلوده، خو یوه ګډوډي چې زه د افغانستان نشرانو کې احساسوم هغه دا ده چې تر ډېره یو منظم او تخصصي چاپ نه کیږي، او دا هم وړتیا نشته ده چې باید په هره برخه کې هر ناشر ماهرین ولري. نو موږ تر ډېره د شعر په برخه کې کتابونه نه دي چاپ کړي. نو ما ورته وویل چې تاسو باید د نورو نشرانو سره خبرې وکړي او تر ډېره باید په افغانستان کې نشران تخصصي حالت خپل کړي چې د مغایبې خپلې برخې ماهرین ولري او هغه کتاب ترخیص کړي چې د مارکیټ په حساب وي، د محتوا په حساب وي، هغه باید مخته ولاړ شي. نو دا د شعرو په برخه کې چې کوم کتاب لري هغه هم باید او داسې یو نشر وکړي چې په دغه برخه کې ماهرین ولري. نو ما د کتنې په اساس هغه یو مناسب کتاب و، خو اکثر انتشارات چې دي تر ډېره په د سیاست او ارواپوهنې برخه کې پانګونه کړې ده او په دغه برخه کې ماهرین لري چې هغه د
کتاب محتوا او مارکیټ خدار کولای شي او کتاب د پنګونې وړ ګرځوي.
او بخینا سری سره په بخینا سره تلته پوښتنه کوم کله چې د وضعیت تغییر کوي کوم د افغانستان شرایط ته وګورو وخت په وخت باندې د ځوانانو یا څوک چې کتاب لولي دا غوي تقاضا کوي تغییر کړي بیا خبرندوی ټولنه مجبوره ده چې خپل تګلارې ورسره تغییر کړي.
او فکر کوم دا به تغییر وړ نه وي ځکه هر برخه خپل اړتیا لري او برخه کې موږ زیاته اړتیا احساسو. په مجموع کې که موږ فکر وکړو نن ورځ په افغانستان کې ژباړه یو ډېر مهم لومړیتوب دی خو متاسفانه چې په دغه برخه کې هېڅ مهمه پانګونه نه کېږي او دغه برخې ته نه دولتي توجه کېږي او نه د خصوصي ناشرانو نخانه. او علاوه د دې نه چې که موږ وګورو نن ورځ د ایران یو اتومي هیواد ګرځېدلی دی موږ یو ګاونډی هیواد دی او هغه د دغه ژباړې برکت دی چې دای نن ورځ اتوم ته رسېدلی دی ځکه دا هغه محتوا او هغه څه درکړي دي چې پرمختللې نړۍ د ځینې خبره وه او ابتکار د اقداماتو په لاس کې دی. نو د ژباړې په حساب او هغه پانګونه چې په هره برخه کې ترینه اړتیا لري زموږ ژبه چې ده تر ډېره د ساینس زیاته احتیاج ده چې په دغه برخه کې باید ژباړه ورته وشي. نو د دې په اساس که هغه څوک د شی په برخه کې کار کوي که داستاني ادبیات وي که سیاست وي که ارواپوهنه وي که انجینري وي نو په هره برخه کې هر وخت اړتیا شته ده او دا د یوه مقطعي او موقتي اړتیا نه وي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. ځواب صاحب که تاسو راته ووایئ اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې کوم لیکوالان او شاعران چې کار کوي کوم کسان چې کار کوي ژباړې چې کوي مخکې نصری صاحب یادونه وکړه چې ایران یو د پرمختګ علت دا و چې لیکوالانو ژباړې کړې دي او نور کتابونه را ژباړلې دي. اوس کوم کسان چې کار کوي ساسې پان دوی ته څه کول پکار دي کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي؟
زه خو خپله چې کله د خپرندویو ټولنو مسؤلینو ته لیکوال او ژباړونکو ته وینم نو زړه مې ډېر خوشحالېږي ځکه دوی په نشتی حساب یا په دې بد حالاتو کې لا هم کتابونه ژباړي او لیکي او دغه یوه مینه ده چې دوی لري. نو اوس وخت مخکې ناصر صاحب دا خبره وکړه چې د علمي کتابونو کمی چې دی په زموږ په ژبه کې ډېر کم دی. ساینسي کتابونه د کمپیوټر په اړه او دغه برخې چې دي دا په نشي حسابي دي. بله برخه بیا دا د موټیویشنل روانشناسۍ ارواپوهنی کتابونه دي چې بیخي په ډېر تیراژ راوژباړل شول او چاپ هم شول خلکو ته هم ورسېدل خو دا زموږ د وطن سره یا د دې د جوړښت یا د سمونې داسې خاص ډول هم نه دی. نو علمي کتابونه راته مشي نو لري نه ده چې مونږ له ایران ښه شو یا له ایران سره سیل شو.
مننه کور ودان. شبانه جانې تاسو ته راځم ستاسو وروستۍ خبرې اورم. د دوی کوم کسان چې کتاب چاپایی یا پلوري د دوی علاقه ده چې اوس زیاتره په علمي کتابونو باندې تمرکز وشي هغه راوش بړل شي یا لیکنې په دې برخه کې وشي تاسو چې ژباړې کوئ یا کوم کسان چې لیکوالان دي فکر کوئ دوی به دې برخه ته زړه کړي؟
وای موخه ته د راتلو لپاره باید مطالعه وکړو خو خیر اوسنی شرایط د افغانستان چې دا فلپاتې بنوي ان شاء الله داسې ورځ به راشي چې لکه څنګه چې شل کلن مزل موږ درلوده په ډېرو برخو کې د کتاب تر څنګ پرمختګ شوی و اوس مهال په هره برخه کې چې موږ شاتګ لرو خیر دا به یو ورځ ښه شي موږ به خپله هیله له لاسه نه ورکړو. همدغه کتابونه همدغه مطالعه ده چې د ژوند مسیر بدلوي همدغه هیله لرل راتلونکي ته د دې سبب کېږي چې ښه راتلونکی موږ ولرو. خو خیر بیا هم زه لیکوالانو ته یا هم ژباړونکو ته شاعرانو ته یا هم په علمي موضوعاتو چې دوی کار کوي او یا هم د څه مودې لپاره دوی خپل کار درولی دی همدغه غوښتنه او هیله ترې لرم چې دوی کار وکړي. ژوند دغه خنډونه د ژوند دغه لوړې او ژورې د دې باعث باید ونه شي چې موږ خپل مقصد هوډ او هدف نه راوګرځو. خو که مونږ دغه لیکوالان چې اوس مونږ کتابونه مطالعه کوو یا هم په کتابتونونو کې ترلاسه کوو دوی هم د دغسې سختو شرایط څخه راتېر شوي دي د دغسې بد وضعیت څخه راتېر شوي چې مونږ یې نن کتابونه لولو. نو پکار ده چې موږ دغه منفي وضعیت چې دی دغه پرینوتو چې په موږ باندې تاثیر وکړي ان شاء الله په دې برخه کې به هم راتلونکي کې د ښه خو او د مثبتو پایلو لیدونکي اوسو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندي وسی له تاسو درې واړو قدرمنو د مازیګر خبرندوی ټولنې مسؤل عطاالله سواب او همدارنګ د اکسوس کتاب لرونځي څخه صفی الله ناصرینا او د خبریالۍ او ژباړنې شبانه خان دوران څخه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې راغلې اړیکې مو نیولې او پروګرام ته تر دا دمه خوښ شئ. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ سره زما نه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.